السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د پوځي عدالتونو قیام ته هیڅ قانوني حیثیت ورکولو لپاره د آئینی ترمیمي بل د منځوري د پیښور د سکول د پیښې وروسته د ښار د خلکو او د وژل شوو ماشومانو د خپلوانو د احساساتو د شمالي وزیرستان کډوالو او د سیمې اوسیدونکو لپاره په افاربنو کې د پولیو ضد څاڅک ورکولو کمپین ترڅنګ به هفتهوار پروګرامونه سروې او جمهوریت واورئ. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل نه اوري. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 21م آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون لپاره بلونه وړاندې کړل شول. د پاکستان پوځ وایي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې په تازه نښتو کې یوه جینۍ وژل شوې ده. او د جمعې پر ورځ ژغورونکو د انډونیشیا د ایر ایشیا نومي کمپنۍ د غورځېدنې الوتکې د شلو نورو کسانو مړي له سمندره راوویستل. او وسته خبرونو تفصیل. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 21م آئینی ترمیم او آرمی اکټ کې د بدلون لپاره بلونه وړاندې کړل شول. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قانون او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید آرمی اکټ کال 1952 کې د ترمیم او د پوځي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره د 21م آئینی ترمیم بلونه ایوان ته وړاندې کړل. په دغه موقع د سپیکر ایاز صادق وینا وه:
Bill further to amend the Pakistan Army Act 1952.
The Pakistan Army Act kal 1952 ki de nur tarmim bill Army Act 2015 marifi kade sho. De ki da qami assembly da karwai tul lawazimat pur kade shwi di aw da qanun insaf aw itlaat o wafaqi wazir Parvez Rashid da bill ulande kade de. Kaso gwaadi da de bill taid wakri hawi di ai uai. Kaso gwaadi chi da bill mukhalifat ukri no hawi di no uai.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګوندي سي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو په جوړولو سلا شول. د یادونې وړ ده چې پاکستاني حکومت د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په یو سکول تر خونړي برید وروسته هوټ څرګند کړی دی چې په ملک کې به د هر ډول ترهګرۍ مخه نیسي. د نیمې قبایلي سیمې د صحت محکمې افسران وایي چې د ګل پر رس به یوازې د اف آر بنو نیم قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو د ناروغۍ پر ضد شپږ ورځنی خصوصي کمپاین پیلوي. په دې لړ کې نن په بنو کې یوه غونډه هم وشوه. د اف آر بنو د صحت محکمې ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته په دې اړه نن وویل:
هغه د پرامیش ټول تیاری ټریننګینا لاجستکس هر شای تیار دی. ټوټل ټارګټ د میر د ای ډی پی کیمپ او په کمیونټي شاته کې مې ای ډی پی بچون دی او د میر خپل لوکل بچون چې کین دی 54000 دا وو د ای پی وی چا ټارګټ ته هغه میر درې میاشتې نه اوسه د درویش ته میاشتې را سي میر انجکشن ورته لګوي هغه د میر دا 17393
نوموړی وایي چې په دې مهم کې به د څلورو میاشتو نه سیوا د دوو کالونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅک ورکولو سره ټیکې هم لګول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې په تازه نښتو کې یوه جینۍ وژل شوې ده. د پاکستان او هند سرتیرو ترمنځ په دغه سیمه کې د ډزو د تبادلې پر مهال د نوي کال په شپه درې سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې د هند پوله ساتونکو ځواکونو یو وار بیا د سیالکوټ سره نږدې ډزې کړي. د دسمبر په 1 نیټه د ډزو په تبادله کې دوه پاکستاني سرتیري او یو هندي پوځي وژل شو. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند حکومت وایي د پاکستان یو کب نیون کې کشته کې چاودنه شوې او پکې سپاره څلور واړه کسان وژل شوي دي. د هندي چارواکو په وینا د کشته په چاودیدونکو موادو بار و او د هند په لور روانه وه. د سرګندونې د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې دا کشته د پنجشنبې په شپه مهال چاودیده چې د هند سمندري ساتونکو یې د ودرولو هڅه وکړه. آزادو سرچینو د هند د دې ادعا پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلیمان د پلاوي مشر او د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطن دوست ساسي کړې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، هم سر تاج عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خطک کړې وه هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په دې صوبه کې مشت اغه افغان کډوال به په سمدستي توګه افغانستان ته ولیږي چې قانوني اسناد ونه لري. افغان چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د پیښې په اړه د ملي پوسټ د یو کمانډان په ګډون څلور پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي د نیول شوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری پرین مشال ریډیو ته وویل د دوی یو پلاوی هلمند ته تللی تر څو د پیښې په اړه کره معلومات راغونډ کړي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي د یو روغتیايي مرکز هغه کارکوونکي چې څو ورځې مخکې تختول شي وو بیرته خوشي شوي دي. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب نن مشال لیډیو ته ویل چې د ډاکټرانو د هیو موټر چلوونکي پر ناوخته د قومي مشرانو په هلو سلو د وسلوالو لمنګلو خوشي شول. د جمعې پر ورځ چغورونکو د انډونیشیا د ایر ایشیا نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړي له سمندره راوویستل. رپورټونه وایي چې تر اوسه د 150 تنو مړي موندل شوي دي. د الوتکه د دسمبر په 13 نیټه په سمندر کې وغورځېده چې 122 کسان پکې سپاره وو. چغورونکي د الوتکې د غورځېدو علت معلومولو لپاره د تور باکس په لټه کې هم دي. اور اس ته خبردار چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د بصرا په جنوبی ښار کې د دریو سنی علماو د دوه نورو کسانو د بجنو د پلټنو حکم ورکړی دی. نوموړي پرند سمدستي پلټنو ذمہوارو کسانو د نیولو غږ کړی. پولیسو ویلي چې د جنوري په لومړۍ نیټه سلور وسلوالو د علماو په ګاډي ډسې وکړي. د دې برید پراچا په غاړه نه داغستې. د پولیسو چارواکي ویلي چې یو مذهبي مشر ته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د راکې ورکړې وي. بلخ د شام په کوباني ښار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سعودي نشاد عثمان النصاح الاسيري وجل شوی دی. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو جوړولو په لړ کې آئین کې د 21 ترمیم منظوري ورکړې ده. معلومات په اوره د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د حملې 19 ورځې تیرې دو وروسته اوس هم خار غم جن دی.
دا غم خو هېر شوی نه دی. مونږ اوس د 19 ورځ مونږ چې اوس دلته رالو همغه رنګ دی دا غم. او دلته کې نور ډېر خلک هم راځي دلته کې او راځي ګوري. نو غم بلکې نور هم زیاتېږي. د دې په مقابله کول غواړي
و باورې چې په اف اربنو د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي.
کنټری لیول باندې دبليو ایچ او طرف نه چې کومه فارمولا اډوایس شوی دی او یی چې د او پی وی طاقت په ولې زیات وی چې کله میله د سره آی پی وی ملاوت آی پی وی دا فائدہ دی چې یو خو سنگل ډوز دا.
په هفتوار پروګرام سروې کې به د پښتنې شاعرې او لیکوالې وګما سبا عامر سره خبرې واورې.
دی ناول کې دا طالب جان یو تنزیه رول لري. طالب وسله لري خو دلته طالب د انسانیت سره مینه کوي. د مین کیږي د یو ښکلی زړه خاوند.
لمشال ویډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا. د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو جوړېدلو ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره په آئین کې د 21 ترمیم منظوري ورکړې ده. د قومي اسمبلی غونډه د خالی پورز سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قانون او اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید آرمی اکټ قانون 1252 کې د ترمیم بل ایوان ته وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل د خبر همکار ریاض مسخیل په رپورت کې اورو.
د قومي اسمبلی خصوصي غونډه د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پوځي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره آئین کې د 21 ترمیم بل بحث لپاره منظور کړی شو. د دوران وزیر اعظم نواز شریف هم ایوان کې موجود و. د 21 ترمیم تر مخه به پوځي اختیاراتو کې بدلون راوستي شي. د دوران د سپیکر آیا صادق وینا وه
سوا دو پنځوس کې د نور ترمیم بل آرمی ایکټ 2015 معرفي کړی شو. دې کې د قومي اسمبلی د کاروای ټول لوازمات پوره کړی شوی دي او د قانون انصاف او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دا بل وړاندې کړی دی. که څوک غواړي د دې بل تایید وکړي هغوی دې آی ووایي. که څوک غواړي چې د بل مخالفت وکړي نو هغوی دې نو ووایي. فکر کوم دا نتیجې سره دا بل د بحث لپاره منظور کړی شو.
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no.
د دین وړاندې د جمعې پر ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې د شوی ټولګوندیزه غونډې په اختتام جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوی وو چې د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې باندې عمل درآمد یقیني جوړول د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د پوځي عدالتونو کې هم دپاره به په آئین او آرمی ایکټ کې بدلون کولی شي چې دا شان په تګلاره زر تر زره عمل درآمد وشي. د غونډې وروسته د خبرتیا او خپرونو وفاقي وزیر پرویز رشید میډیا ته وویل چې د ترهګرو په ضد مقدمې په عام عدالتونو کې چلول ممکن نه دي، نو ځکه د خصوصي عدالتونو په جوړښت اتفاق شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی وینا وه چې د قومي ګټو په خاطر یې د ټولګوندیزه غونډې فیصلې ومنلې. دی زیاتوي د پاکستان تحریک انصاف دا نظر و چې موږ خپل مقصد حاصل کړو، په ترهګرۍ قابو عمومو، خو باید چې دا هر څه د آئین په بنیادي ډانچه کې دننه وشي. خو چې کله د دې هر څه دپاره قومي اتفاقي رایه وشوه، نو تحریک انصاف هم د قومي اتفاقي رایه سره ودرېدو. د دې نه وړاندې ټولګوندیزه غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې موږ سره د خبرو اترو او مشورو دپاره نور وخت نشته او اولس غواړي چې په قومي تګلاره عمل درآمد وشي. کوم مسوده چې تیار ده هغه باندې اوس څه قسمه شک نه دی پکار. موږ فیصله کړې چې دا به د دوو کالو دپاره وي او چې د دې نتیجې کله مخې ته راشي نو ورسره به ټول اولس خوشحاله وي. وروستو د قومي اسمبلۍ غونډه د ګل ورځې مازیګر 4 بجو پورې وځنډول شوه او امکان څرګندېږي چې د ګل په ورځ به په آرمی ایکټ 2015 باندې قومي اسمبلۍ کې شکوار بحث کیږي. داسې هم امکان دی چې هم په دغه ورځ به سینټ ته هم دا بل وړاندې کړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ووهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور پر آرمی پبلک سکول د دسمبر 14 نیټې هنري بریدروسته په پاکستان کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه او پوځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو دریز لري. د پیښور پیښې وروسته وفاقي حکومت سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارو په خپل ځای کردار ترسره کړي چې د ترهګرۍ مخنیوي ممکن کړي. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې له دسمبر 14 نیټې وروسته کوم سیاسي بدلون راغلی او آیا دا دائمي دی او که څنګه؟ آیا حکومت پوز او سیاسي ګوندونه په را روانو ورځو کې خپل ژمنې سرته ورسوي او کنه؟ دا ټولې پوښتنې زموږ همکار ګولیاس په دې رپورت کې ځوابوي.
په پاکستان کې کارپوهان د پیښور غمیزې وروسته د سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ د مخنیوي په تګلارې سلا کېدو په اړه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي دا د بدلون ټکی دی، خو ځینې د حکومت کمزوري هم په نښه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې سیاسي ګوندونه او فوج سره نتیجو ته رسیدو لپاره متفق کاری.
زه ګمان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کیږي که نه کیږي. کم از کم وزیر اعظم په سطح او د راحیل شریف په سطح دی غواړي چې واقعتاً د دې د ټروریزم او د انتها پسنده مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً بکار دي چې هغه خلک دن مطمئن او خارجی دنیا
مطمئن نشي. امتیاز ګل زیات کړه که هم د حتمی فیصلو وخت را رسیدلی، خو ورسره عملی ګامونه هم پورته کول ډیر ضروری دي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیډنیزي ادارې مشر ماریا سلطان له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل چې د پخوا پرتله وسنی سیاسي او فوزي قیادت سنجیده ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. ماریا زیات کړه،
دیکھیں میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے
زما پان پدی کی دو رائے نشی کے دے. پاکستان نئے آوازی د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره سنجیده دی، بلکې د پاکستان دننه ټول طاقتونه کاغذ سیاسي دی او کوپازی ټول په جدي توګه د پالیسی د عملی کولو کوششونه کوي. د پیښور پیښې وروسته ټول متفق دي چې نئے آوازی د ترهګرۍ مخنیوي کول پکار دي، بلکې عملی ګامونه اخیستلو ته هم ضرورت دی.
ماریا سلطان دا هم ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هر اړخیز اقداماتو ته اړتیا ده او په دې لړ کې ډیر زیات چیلنجونه هم رامنځته کیدی شي. خو د دفاعي چارو کارپوه سعد احمد خان وای دا ښکاري چې حکومت پر عزم دی خو په دې لار کې ډیر زیات کار کول پکار دی. د زیات تکړه
د اړخونه دی د جنگ کې هغه باندې هم غور او فکر کول پکار دی. نو اول خو ما په خیال باندې یو لومړی ګام خو پورته کوي، امید دی چې دا به کامیاب شي. خدای کې نورم دې به کار پاتې دي او د ما په خیال باندې تر څو پورې چاغه باندې هم اور فکر نه شوي. نو دا جنگ داسې نشي ګټلی، صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ ګټل چې کوم دی ما په خیال دا ممکن نه.
بلخو د عوامي نېشنل پارټي د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وای چې دا یو غوره ګام دی چې د ترهګرۍ پر ضد سیاسي ګوندونه او فوج یو شان دریز ولري، خو په پالیسۍ کې د بدلون عملي کولو ضرورت دی. بشرا ګوهر وای
اوس داسې اقدام اغستو ضرورت دی چې دهشتګردي چې کوم جړ دی نو هغه ونیسل شي. ضرورت دا دی چې پنجاب کې چې کوم دی دهشتګردۍ سرچینه ده چې هلته هغه صفائی هلته نه شروع شي نو اوم به پته لګي چې دا قیادت کلیئر دی او دی څه کول غواړي. ریفلیکشن بای پالیسی ہوئی کہ پالیسی کے منگا شفت گورو فارن پالیسی یا سیکیورٹی پالیسی کے نو آب اوم یو انڈیکیشن ہی.
کارپوہن دا ہم بائی چی دا پی خبر دا برید رستو کومت لپکار دا چی دا غنڈو او کمیٹیانو جوڑا ولو پر زی عملی گامونو پور تکڑی او دا ولس سر او مال حفاظت یقینی کڑی.
دا وو گل آیاس په آرمی پبلک سکول دا برید ول سرزه تیر دروسته هم د وجه شو ماشومان خپلوانو نه علاوه عام ولز دغه سکول ته د وجه شو ماشومان تصویرونه کتو او ویته د عقیدت پر زمونی وړاندې کولو لپاره ورزی او وای چې دا غم نه هیرودین نه هیریدون کې دی. دوی وای وخت راغلی چې ترهګری د دې خاورې نه د همیشه لپاره ختم کړل شي. په دې اړه له پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
ولس ورځې تیر دو ورستو هم د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې غم د خلقو نه نه هیریږي او هر ورځ دغه سکول ته ګڼ شمېر کې خلق راځي چې پکې د شهید شوي ماشومانو مور پلار رونه خویندې ملګري او عام ولس هم راځي. د مردان کاټلنګ سیمې فلکناز چې په دغه سکول کې کشر ور وجل شوی دی وایي چې دا یو نه هیریدونکي غم دی خو باید د دې غټ قربانۍ ورستو دوی ته اوس انصاف ملو شي.
دا غم داسې نه ده چې لکه د چا کر غم شوی نه لکه دغه کور سیر په شریک دغه باندې ځان له غم کنه دا ټول ملک غم بلکې ټول عالم یو غم دا يرول دسه ډیره ګران خبره ده او تر اوسه مغه شانتي لکه مطلب د خلکو مغه دغه ده لکه چې لکه یوازې زما رور یا زما بچي یا دسه زمونږ چې رشتہ دار دی غنه ټول لکه بشریک من دا غم داسې کنه ده چې حکومت نه لکه د دې اوس په بدل کې مونږ لکه صدقه پکار دی کنه سو انصاف پکار دی او بیا خامخا ماشومان دی یا د کور ماشومان خلکو مخه ترالو شي نه غل چانه یریږي.
سکول ته راغلی د پیښور پونتون یوز د کونکو عبد الله وای چې په دغه سکول کې نه د کور سوګړې نه خپلوان مړ دی خو له د غم زپلې کورونو سره یو شان غمجن دی.
دا غم خو هیر شوی نه دی. مونږ اوس دا ولسمه ورځ زموږ چې اوس دلته رالو همغه رنګ دی دا غم او دلته کې نور ډیر خلک هم راځي دلته کې او راځي ګوري نو غم بلکې نور هم زیاتیږي. خو دا چې بس مونږ د دې غم کې برابر شریک او د دې په مقابله کول غواړي بس کوم خو تیار دی.
بلخوا د 14 دسمبر د پیښې ورسو د پاکستان حکومت او د پوځ لخوا د وسلوالو په ضد پورته کړل شوی ګامونو او پریکړو په حق باندې د پیښې ښکار شوی د ماشومان مور پلاروایي چې دوی ښه مطمئن دي خو ولې وړاندې هم د داسې پیښې ورسو هم دغه رنګ فیصلې شوې وي خو بیا ته هم دغه واکمن په خپل پشا شوی دي او دوی غوښتنه کوي چې اوس صحیح وخت دی چې سیاسي مذهبي او عسکري قوتونه د ترهګرۍ په ضد د هیڅ قسمه مصلحتونو ښکار نشي او د دې مقابله وکړي. په دغه پیښه کې شهید شوی د سم کلاس امل خان پلار په دې باب لوای
دا غسټپلو خو د مخکې ما غسټ دی فیصلې کړې دي خو دا سیاسي جماعتونه زموږ د خپل مفادات لپاره یو وخت کې کینی او بیا پای کې سو پي ډېر طالبان سو کوئی ګټ طالبان دا ټول هر څه بګي چلی. بهرحال اوس چې کم دي دا سټپلو غسټ دې لپاره لکه موږ دا غي اپریشیټ کوو چې دا سپیډي کورس وغیرہ جوړ شو دا غي فیصلې ضروري شي او هغه ته سزاګانې ملاو شي لکه چې 10 12 12 سالو شو چې هغه کې کسان پراته دي دا رنګي
د پامول دا چې سکول ته راغلي د دغه ماجومان خپل او عام ولس د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سیاسي مذهبي ګوندونو د پوز او عام ولس موجوده یووالي او اتفاق نه ګټه پورته کړي او ترتله د خور د ترهګرۍ نه پاک کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د نیم قبایلی سیمو د صحت محکمې مشرانو په خبره د دوشنبه نروز دروز نه په اف ار بنو شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن بیماری د مخنیوي ستنې لګول کیږي. دا خبره په بنو کې د یوې غونډې پر مهال مخې ته راغلې ده. ډاکټران وایي چې د ستنو یا واکسین لګیدلو سره به ماشومانو ته ګټه ورسیږي. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور معلومات وړاندې کوي.
د نیم قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا د دوشنبه ورځ نه به ټول پاکستان کې یوازې فربنو نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته شپږ ورځنی پولیو مهم کې د پولیو کترو ترڅنګ پولیو ټیکې هم لګولې شي. د لړکې نن نیم قبایلی سیمو صحت محکمې دفتر کې یو غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې د صحت نړیوالې ادارې مشرانو پولیو ټیمونو عوامو خلکو ګډون وکړ. دوی اووی په خصوصي توګه به نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته یو ځل د پولیو ټیکې لګولې شي چې د ټول عمر لپاره ماشوم ته د پولیو مخنیوي لپاره کافي وي. د فاربنو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن د لړکې مشال ریډیو ته وایي
5 جنوري 2015 نش په ټول فاربنو شه جری وی هغه د پر امیش ټول تیاری ټریننګینا لاجستکس هر شای تیار دی میز ریډي ان شاء الله آی پی وی او پی وی ا دواړه کتریا انجکټیبل ټوټل ټارګټ د میز آی ډی پی کیمپا او په کمیونټي شاته کې آی ډی پی بچون دی او د میز خپل لوکل بچون چې کیم دی 54000 دا او د آی پی وی چا ټارګټ اغه میز درې میاشتې نه اوسه د درویشتې میاشتې راسه میز انجکشن ورته لګوي اغه د میز دا 17393
پولیو پروګرام فرلکی فاربنو او شمالي وزیرستان مشر ډاکټر خان دادوایی پولیو ټیکې په اول ځل نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته به لګولې شي چې ډېر فواید لري او پولیو یا ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره خصوصي جوړې شوې.
دین مخ شخو پی وی ډېر کمپین نه شوې دي ایسا پیرې لکه پاکستان سے کنفرم کسی نه کیږي کې 17 کنفرم کسی نه تقریبا میش په فاربانی شو شول کنټری لیول مندې یا په ورلد لیول مندې یا په ڈبلیو ایچ او طرف نه چې کومه فارمولا اډوایس شوی دو او یی چې 2015 شوی میجر تقریبا ایریډیکیشن کی دی وی چې دی او پی وی طاقت په ولز یو تی چې کله میجر دې سره آی پی وی ملا لکه پټول عمر شه دا یو ډوز دا دې سره او پی وی همیشا مشاور کوي. آی پی وی دا فائدہ دو چې یو خو سنگل ډوز دا بل فائدہ دو چې کیم بچی ته آی پی وی ولګیږي هغه ته به فالج نکیږي.
د صحت محکمې مشرانو دا هم وې ټول افاربنو کډوالو ماشومانو او دا کډوالو په کیمپونو کې بعد غش په ګرځنه مهم تر سره کیږي. دوی یوې کم ماشومانو ته چې پولیو ټیکې ولګول شي هغه ته بعد پولیو ناروغۍ نه علاوه فالج ناروغي هم نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پوز او پولیټیکل چارواکو پر روانو نږدې ورځو کې د خیبر ایجنسی د باړې د خلاصولو فیصله کړې ده. خو دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې سرکاري سکولونه تړلي پراته دي او زیاتره پکې وسلوالو په بمونو الوزولې دي. په دې لړ کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق سره یو مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تاسو په باړه کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره څه تیاری کړې دي او دلته به سکولونه کله خلاصېږي. نوموړی په دې اکلا وایي
مونږ چې کوم هوم ورک وو دا غي د پاره مو وک ټولې هلې ځلې زم کوم پی ایس ای بم کوي مونږ ولا تدبیر وزا کړی دی. دوی ته انفارمیشن ورک لا غي د پاره نوټیفیکیشن وک چې دا سکولونه اصل کې مونږ خدای د 1 جنوري 2015 نه کولاول خو چون کې هغه د یخنان شو چې نه ایکستند کې نو دا غي د وجنه اوس مونږ د 12 جنوري نه ان شاء الله د سکولونه کولاو او د دې د پاره چې کوم هغه شارټ ټرم ارنجمنت یا ورته ټول کړی دی ټینټولم انتظام ورته کړی دی بورډونو د چاکونو نور چې سم ضرورتیا دي دغه حواله سره ټیچینګ لرنینګ پروسس سره
په باډه کې به تر اوسه څومره سکولونه وران شوي.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شي بیا 47 شو اچھا مونږ سروې وکړو هغه سکولونه د 150 نم سي وخت
په باډه کې خوښه 15 کال د سکولونه بندو ولیا الوزول شوې دي. نو دلته د تعلیم په شرح باندې څومره اثر غورځولای دی
یقیناً چکم جی کی اسکول نی مطلب اب خام خام متاثر کی گی دوا کسان پزرگونو کسان تقریباً 64,000 کسان معشومان متاثر شوی دی کی شک نشتا چی یواز معشومان نہ چی لوی متاثر شی او زکہ چی التا کی او بے یقینا کیفیت او لا چکم طرح گرو دی خپل کارو نہ کول اوس الحمدللہ ز پوری می دما چی ډیر زر بمونگا پدی پوزیشن کی شو چی بیا مونگا تعلیمی حالے زلی اوما قشان تکی بحال کله څنګه چې مخ کې وي
سو امید لري چې دغه ماشومان به بیرته خپل سکولونو ته لاړ شي
یقینا زه خو ډیر زیات پر امید یم پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوي دي هغه مخکې مشرانو سره میټینګونه کړي دي او موږ ته خو ډیر لوی همت او ډیر لوی حوصله راکړې ده نو زما کافی یو قوي امید دی چې انشاءالله دا سکولونه به موږ ډیر زر تر ځله بحال کړو
الته کې کوهی شریدر کالج کوم د ډېرې مودې رئیس بند دی نو هغه کالج به هم کوله ووای
جی او بالکل هغه کالج خو به یقینا مونږ کولاوو سره فهرست خو د مونږ په هغه کې په پروګرام کې کوهی شریدر دی دا کوهی شریدر مونږ ټمپرری طور باندې عارضی طور باندې په پښتخره چوک کې په یو سکول کې کولاو کړي او پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره مالی انا تاوی زموږ کوي نو ان شاء الله موږ به دا کوی شریدر کالج هم کولاو زموږ ټول فوکس په کالج دی
تاسو د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله ورسو یو بل رپورټ چې د افغانستان پارلماني پلاوی وای پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاورې نه باسي د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیشن مشر چې دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول فیصله نه ده کړې دغه کانفرنس په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم افغان پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان د سولې او امن د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده اجمل تورمان له نور حال سره
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې د افغانستان پارلماني پلاوی چې دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړي چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي دا سیرا پورونه خبره شوې چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول دغه هیواد نه وباسي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطن دوست زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و
څوک چې هلته مهاجر دی هغوی د ډاډه اوسېږي مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې استاد تاج عزیز سره او هم د دوی پارلمانیانو سره مهاجرین نه وباسي او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د دوی شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او وژل شول په افغانستان کې طرحه شوې و خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولای شي په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچیرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرحه کیږي هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستانی چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی
کله کې وعده را سره وکړي ټول نظر یو یو ټول په یو आवाज سره هم پاکستانی وکیلانو او د منګ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نشي
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت وکولې شي چې په امنیتي وضعیت کې خېګڼه راولي او خلکو ته د خژوند شرایط برابر کړي په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستان شي دوی وایي چې کله بي وزدي بیکاری او ناامني په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنیدنې زمينه برابر شي اجمل تورمان ازادي رادیو کابل
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لن خبرونه لانی ساجمل ناورو. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې په یوشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کې د بدلون لپاره بلونه وړاندې کړل شول. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګندیزې غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو په جوړولو سلا شول. د ریمې قبایلي سیمې د صحت محکمې افسران وایي چې د ګل پرسبه یوازې د فاربنو نیم قبایلي سیمو او شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پولیو د ناروغۍ پر ضد شپږ ورځنۍ خصوصي مهم پیلوي. په دې لړ کې نن په بنو کې یوه غونډه هم وشوه. د پاکستان پوځ وایي چې د کشمیر په سرحدي سیمه کې په تازه خطو کې یوه جنۍ وژل شوې ده. د پاکستان او هند سرتېرو ترمنځ په دغه سیمه کې د ډزو د تبادلې پر مهال د نوي کال پشته پشپه درې سرتېري وژل شوي هم دي. د هند حکومت وایي د پاکستان په یوه کب نیون کې کشتۍ کې چاودنه شوې او په کې سپاره او څلور واړه کسان وژل شوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کشتۍ په چاودیدونکو موادو بار وه او د هند په لور روانه وه. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته مشت افغان کډوال بونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلیمان د پلاوي مشر او د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطن دوست ساسي کړی ده. افغان چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د پیښې په اړه د ملي پوځ د یو کمانډان په ګډون څلور پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي د نیول شوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د جمعې پر ورځ ژغورونکو د انډونیشیا د ایر ایشیا نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړي له سمندره راوویستل. رپورټونه وایي چې تر اوسه د دیرشو تنو مړي موندل شوي دي. د الوتکه د دسمبر په 13 نیټه په سمندر کې وغورځېده چې یو سل 2 کسان پکې سپاره وو. او د عراق او سیریا سم حیدر العبادي د بصره په جنوبي ښار کې د دریو سنی علماو د دوه نورو کسانو د وژنو د پلټنو حکم ورکړی دی. نوموړي پرون د سمدستي پلټنو ځموارو کسانو ته نیولو غږ کړی. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کړل. اوس په سروې پروګرام ته غوږ چې پکې د لیکوالې او شاعرې وږما سبا امیر سره خبرې شوې دي. د دې پروګرام کوربه نفر خندا صد و لاغي ورسته جمهوریت خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي. اوریدونکو په سر خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې خبرونه کې مونږه هر اونۍ د یوې پښتنې شاعرې لیکوالې یا سیاستوالې یا دا شان چې د ژوند په نورو کومو برخو کې سکار کوي لګیاوي کاغه په افغانستان کې وکړو په پاکستان کې هغوی سره خبرې کوو. د نن په پروګرام کې مو لیکواله شاعره او خبریاله وږما سبا امیر ملمنه ده. تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه اغلی اسد. زه هم په خپل ور سره تاسو ته هم دارنګ تاسو دې خبرونه ټولو اوریدونکو ته کوي. زما په کلی خاورې پیښور کې سره میشته آبادی او یا کده سرحد ندی پلو چیرته چې زما غاوري ټول ته زما سلامونه.
وعلیکم سلامونه او ډیره مننه. هر څه بشي سم باور مې ناراضي چوپ پشي دا چم باور مې ناراضي لاس تر ل راکړو خو لستونی کې نه لري لړم باور مې ناراضي کور کې د الله ته مسلمان لخوا وال وتلبم باور مې ناراضي ته د خستو شیرونو خالقا وګما سبا تاسو ته زل بیا ستړي مشي وایم. د وګما سبا یو شمیر کتابونه د شاعري د شان ناولونو چاپ شوې دي. نوې او تازه ناول چې د دوی دغه طالب جان دی دا کې سکی سره غلي د شان دي سره د دوی په ژوند او په کار خبرې کو. وګما سبا کدارا ته وای د ټورن اول چې طالب جان د انوم د څنګه خوخ کو په دې کې سکی سمو بیان کړی دی.
طالب جان اغلی اسد دا زما دریم ناول دی چې 2014 کې زیدل ته یورپ کې لیکم او لدینا وړاندې د سکه لیکه 2014 کال را تړیر لکه نیکمرغه کال و چې ما وخت ونی دم درې ناولونه یعنی ز هغه ولیکم چاپ کوم ولسته ورسوم او د دې ویاړم د طالب جان د ناول ویاړ لکه څومره وړاندې ماته نصیب شو ولسته مبارکي وایم الهمن دې ولسی خوا کې اوس خو نن سبا ډیر ولس سره په خ خبرګون کې روان دی. طالب جان ناول کې ما دا زیار وستلې دی چې هغه طالب چې لکه پخوا پخوانیو زمونږ مشرانو ته به یاد وی لکه پښتو ادب او کلتور او فرهنګ هغه په سندرو کې یادیده. طالب جان هغه طالب په دې ورستنیو لسیزو کې جګړو کې دغه ورستې لسیزو کې چې طالب راغی وسله یې وچا تکړه لاو خلک له ځانه وی کړ. هغه طالب جان د ذهنونو څخه بالکل پاک شو صفا شو. ما یو زیار وستلې دی چې هماغه طالب جان ما را ژوندی کړی دی په دې ناول کې. دا طالب جان یو تنزیه رول لري، یو رومانتیک ناول دی ترڅنګ په کلیو کې لکه یو د کلي نه یوه کیسه راخیستل شوې ده. طالب وسله لري خو دلته طالب د انسانیت سره مینه کوي، دلته طالب مین کیږي، دلته طالب د یو ښکلي زړه خاوند وي چې هغه ژوند ته بل رنګ ورکوي. دغه یو کوشش ما کړی دی.
ها ها صحیح ده. نو بګ مقدار ته وایي چې طالب جان لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوا مونږ د خپل مشرانو نوریدل دي او په دې کې مو یو رومانوي ټچ هم ورکړی دی. کدار ته وایي چې تاسو لا دا سوچ څنګه راځي لکه مشرانو نه مورېدلې وي یا سمو په ذهن کې وي سنه دا مین آیډیا چې کومه ورته وی لکه د مغز چې دی دا کوم ځای نه اخلي.
تل لیکواله اغلی اسد لیکوالو لیکواله چې وي هغه د ټولنې د حوادثو نه د چیرته چې اوسیږي او یا چیرته چې د کوم هیواد پورې هغه تړاو لري کنه دا پیښې دا واقعیتونه هغې باندې اغېز کوي. نو د طالب جان ناول هم لکه یو سوچ را باندې راغی چې لکه تل هر ورځ به مې چې ویډیو کتله په فیسبوک کې هر چیرته د طالب یو داسې خطرناک څیره به زما ذهن ته راتلله. لکه زه خپله شخصا څرنګه چې تاسو ته اوریدونکو ته ځینو اکثرو ته به معلوم وي چې زه د ازادي راډیو سره زه رپورټر هم د پېښور نه او ما به همیش د طالبانو هغه رپورټونه ورکول او د جنګ د سیمې د وحشت هغه مې ورکول. نو دا زما کوشش دا وکړو چې راځه دا زه به دا د یعنی شته دي داسې انسانان هم شته دي په کلیو کې چې هغوی ډېر ساده ژوند لري او دې کې راکړل شوي دي. یعنی دا جنګ په ټول ځوانانو باندې ټپل شوی دی. دا طالب به دومره بده څیره هم نه لري، په دوی کې به داسې ښکلي خلک هم وي، ساده انسانان به وي. دا ټول خو به له موره پیدایشي داسې وحشت نه ډک خوی نه لري کنه. نو اینی دغه کیسه ما را واخیسته او هیله مند یم چې زما هماغه مرور ورونه چې غرونو ته ختلي دي دوغو دی د رامولو دوغو دی د چې انسانیت ته راکاږم دی چې هغوی ته دغه طالب ما دومره ښکلی انځور کو په دې کوشش مې وکړو چې هغوی کله چې دا کتاب لولي پرېږدي چې هغوی د زما د طالب جان په رنګ شي سره هغوی د جګړې نه لاس واخلي. یو ساده کلیوال یعنی ما دا مسیج دنیا ته ورکړی دی چې کلیو کې مینه شته، ساده ژوند دی، څومره رومانتیک ژوند لري خلک. یعنی انسان په هر حالت کې لوی مسیج داده چې مینه هم کوي، د جګړې په وخت کې هم مینه کوي. د انسان زړه مینې ته، سولې ته، قراری ته او ښکلا ته ضرورت لري.
ډېر ښه. لکه څنګه چې اوریدونکو وږما سبا وویل د انسان زړه مینې، قراری، سکون او امن ته لیواله دی. مونږ زو ټلیفوني شمیرو او خپل سکایپ اډرس ته تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې مو سره برخه ولرئ او زموږ د ملمنۍ نه کس پښتنه کوي نو هم کولی شئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مو سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420221100015 00420221100015 00420221300 00420221100015
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې لسان سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ ته لاسرسي لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو سره به هم خبرې کوو که تاسو زموږ د ملمنې وږمه سبان څخه پوښتنه لرئ نو په دغه ټلیفوني شمیرو موږ سره په روانه خبرونه کې برخه اخیستی شئ. وږمه تاسو ته یو ځل بیا راشم. ستاسو یو بل ناول دی، نوم یې دی بنګړیوال. ادم یو ډیر ښایسته رومانوي او داسې آیډیا ورکوي لکه زموږ په کلو کې په بانډو کې بنګړیواله چې دا یو اراشي جنکۍ ته تاو راتاو شي، په دې کې مخاصه بیان کړی دی. لکه
بنگری والا ناول زما لومړی کوشش و، لکه اول ناول دی چې ما لیکلی دی او هغه ما په پېښور کې لیکلی دی. بنگری والا اصلا دلته بنگری والا نه ده، بنگری والا فقط د یوې پیشو نوم دی. هغه پیشو لکه زموږ اکثر بنگری والې خویندې چې دي هغوی لږ سکڼي دي، نو دا خبره دی په دوی باندې بده نه لګېږي. ولې هغه جونې چې سکڼي رنګ لري هغوی ځان ته خپله ډېر ښکلا لري، ډېر ښایست لري. خو دلته دغه د کرکټر رڼا چې دی مرکزي کرکټر هغه پیشو لري او پیشو یې داسې توره ده، نو دی د بنګړي والی نوم پیښی دی. نو هغه اصلا په ناول کې پیشو، هغه هم یو رومانوي ناول دی. لکه زما لکه نه وروسته ما بل ناول چې ولیکه هغه جنت کوټ و، او ورپسې د جنجال ناول. دغه ټولې کیسې په پېښور کې هغه سیمه کې چې زه اوسېدلې یم، لکه ما د خپل عمر نه ډیر او نیمایي عمر نه زیات وخت ما په پېښور کې تیر کړی دی، هلته پاتې شوی یم. او دغه جی ادب، دغه جی ښکلا، د سیمې ښکلا، د خلکو ښایست، د خلکو مینه، د پښتنو حجرې، د پښتانه مینه او الفاظ په ما باندې ډیر تاثیر کړی دی. پېښور زما خاوره ده، زمينه ورسره لرم. کله ما ځان هلته داسې هغه سوچ کړی نه دی، پردی نه دی احساس کړی. نو زما ډېری کیسې په پېښور په حوادثو باندې دي، ناولونه ده. او بنګړي والا هماغه لومړنی رومانوي ناول و. او دا باید ووایم چې دا زما ټول ناولونه چې دي پنځه ناولونه، لکه بنګړي والا، جنت کوټ، جنجال، د مینې کیسه 2015، او همدارنګه طالب جان. د دوی ټولو موضوعات چې دي یو د بل سره توپیر لري. خو دغه طالب جان هم لکه بنګړي والا غوندې هم طنزیه دی ډیر، او هم رومانتیکه کیسه لري چې ما راخستې دی.
سمه ده. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې وږمه سبا امیر په قوم احمدزی او د افغانستان د لوګر ولایت تمیروال اوسیدونکي ده. زده کړې په کابل او پېښور کې کړې دي. دا وخت خپلې کورنۍ سره په پراګ کې اوسیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په دې وروستیو کې وږمه سبا ته د هغې په ښه کار باندې یو ستاینلیک هم ورکړی. که موږ سره یو اوریدونکی دی وږمه، هغوی ته به لاړ شو چې دوی تاسو نه څه پوښتنه لري. مشال ریډیو ته په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یې؟ ښه خنده خوره کې تا ته وګما سبا امیر خو تاسو له اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل پوښتنه سره لري زموږ د ملمنه نه.
او پیله خو زه دا هم زه د نې شو زه د سوات نه خبرې کوم. او ما خو نه دا تاسو کوم چې د دې خپل کم نه ول دی خو خدا او خپل یو د خوښي شی دی راته وایي چې خبر ته شي جوړي.
ها سمه ده.
خو دا ته پوښتنه کوم په دې باندې خپل بچانو کې کم بچای دی ګران ده.
وګما دې ته به راشو چې تاسو دغه پنځه ناولونه چې تاسو لیکلي مو دی په یو کار کوي، کوم یو مو پکې زیات زړه ته نږدې دی؟
ناولونه اخلي اسد لکه ټول لیکنې گرانی وي، خو لکه زه همیشه دی یو کیفیت نه تیریږم. موږ ټولنه کې داسې یو دود دی، یا وایم افغانستان کې لکه دغه موږ هیوادونو کې دغه خلک چې دي کنه دوی لکه دغه هیوادونه غریب هیوادونه دي، او دوی ټول عمر الک ته فوقیت ورکوي په دې چې هغه خپل راتلونکي سهارا غني. نو خزي په صورت عموم میرمنې هم داسې دي چې ولی د حکومتونو لخوانه ولسونو حکومتونو لخوانه ولس نه سپورټ کیږي په دې زړک په وخت کې، نو زوی ته ډیر اهمیت ورکوي. نو خامخا په ماشومانو کې لونی هم ډیره خوږی وي، خو زوی ډیر په اولادونو کې باید وایم علم را باندې ګران دی چې د دې خوراکي پښتني په جواب کوي او بل دا چې د بنیر غر ماته را یادوي دیلم غر راته یادوي هغه سیمه ټول یعنی غر ټول عمر زما مخې ته دی هغه سره ډیره مینه لرم او په ناولونو کې د هر ناول کیسې ماته داسې ښکاري لکه جنکی غوندې کله چې زه کیسې هغه کوم خو کله چې ناول ولیکم ناول ماته د زوی مثال لري زه فکر کوم هغه زما چان پہچان په راتلونکي نسلونو کې راتلونکي وخت کې هغه ما ساتي ما حفظ کوي ما په ټولنه کې ډیر هغه کوي یعنی معرفت را کوي
چونکه اوریدونکو ستاسو نه ستاسو د شیرونو او د نظمونو پښتنه وکړو اوریدونکو تبمونګه همدان وګما سبا په غو کې د همداوی یو د شعر یو صبر خې وړاندې کو
شیبی پدرنگ ساعت کی ماز دیگر پلوریزی شیبی پدرنگ ساعت کی ماز دیگر پلوریزی دی پیغلو قطارونا دی گودر پلوریزی سنم وای چنگ بز تال ندر زما سنم وای چنگ بز تال ندر زما هندوی عقیدت کی دی مندر پلوریزی
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت پامیر ساحل یې کوربه دی
په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې څه پرمختګونه شوي آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی شوی او که څنګه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نه ودې لاملونه څه دي په تیرو دیارلسو کلونو کې د بشري حقونو حالت ښه والي لپاره څه شوي د ښځو د حقونو خوندیتوب په لار کې څه لاسته راوړنې شته او په کلیو او ولسوالیو کې د ښځو د تعلیم او صحت په برخه کې څه نیمګړتیاوې دي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د 2014 زیږیز کال په پای کې نړیوالو ځواکونو د یوې غونډې له لارې په رسمي ډول خپل دیارلس کلن جنګي ماموریت پای ته ورساوه اوس د افغانستان د امنیت ټولې چارې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره دي په 2001 زیږیز کال کې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د وسلوالو او سخت دریځۍ پر ضد جګړه پیل کړه نو د بون د لومړی کانفرنس تر مخه یې هلته د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه هم پیل کړل د جرمني د بون کانفرنس له پریکړو سره سم د افغانستان نوی اساسي قانون جوړ شو د انتخاباتو له لارې ولسمشر او د پارلمان غړی وټاکل شو او بیلابیل ادارې جوړې شوې خو امنیتی ستونزې تر نن هوارې نشوي د جمهوریت په نننې خبرونه کې موږ له امنیتی مسالو علاوه د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې څېړلې دي په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر ټولو لوی کار هغه وشو چې د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د بنیادي حقوقو خوندیتوب ضمانت ورکړل شو او بل دا چې اوس په افغانستان کې د زور پر ځای خلک د انتخاباتو له لارې دولتي څوکۍ ترلاسه کوي
هغه ضمانتونه دي چې په اساسي قانون کې د اتباعو د حقوقو او بشري حقوقو په مورد کې ورکول شوي دي او ټول اسناد د بشر د حقوقو اعلامیه د میثاقونه په اساسي قانون کې یادوري شوې ده او د هغوی ملاتړ شوی دي چې په نورو قوانینو کې باغه درجېږي چې خپل دا لویه لاسته راوړنه ده موږ اوس ډېر کم خلک دولتي واکې په زور نیسي بلکې د انتخاباتو پروسې ته متیقین دي په لومړي ځل د ولسمشري انتخابات وسول سربېره پر ټولو نامګرویو بیا هم د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه یو رئیس جمهوري اعلان شو او د خپل په منځ کې سیاسي جوړجاړه وکړه
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان په نړیوال سیاست کې یوازې پاتې و او پرته له درو هیوادونو له نورو هغو سره یې اړیکې نه لرل یونس فکر وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې د نورو پرمختګونو په ګډون افغانستان یو ځل بیا د نړیوال سیاست برخوال شو
موږ د بین المللي سیاست په عراق کې قرار ونیو بین المللي دوستانو پیدا کړل د هغه رقم په اقتصادي چارو کې پیشرفت وشو لارې سړکونه جوړ شو افغانستان د فابریکو خواند شو برق مو ډېر پیدا کړي که څه هم غواړي دا چې د بلې خوا څخه اقتصادي انکشاف پیسه مو کتل د ګالر پشتوانه د ورسره بااعتباره شول ډېر کم نه
قربانی کړی دي.
فکر وای په افغانستان کې بلابل قانوني بنسټونه جوړ شول، لکه د درغلې پر ضد د نظارت اداره و غیره.
به قانوني بنسټونه جوړ شول، اوس د بشر پر حقوقو باندې د نظارت کمیسیون دی، مکتبي کمیسیون دی، د فساد پر ضد دی. په څنګ خپل په وظایف او دندو په اجرا کې مشکلات لري، ولې د داسې بنسټونو جوړېدل کنن وي او سبا وي د عامه ذهنیت د بیداری دپاره د حقوقو لاسته راوستلو دپاره ډېر مهم.
د یونس فکور په اند په افغانستان کې نوي سیاسي ګوندونه جوړ شول او ډیموکراسۍ وده ومونده.
بل لوی دستاور دا دی چې موږ ډیموکراسي په سیاست کې انکشاف ورکړي. د ستونزو سره سره سیاسي ګوندونه بې له کوم ملحوظاتو جوړ شو، آزاد شو، که څه هم قوانین داسې نه دي چې د هغوی د ودې سبب شي.
له یونس فکور مې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د نه ودې اسباب څه دي. دی وایي هلته حکومت او دولتي ادارو د سیاسي ګوندونو د ودې لپاره قوانین جوړ نه کړل.
او بازي په اوبو کې زده کېږي، او هیچا د پلار د نکته د ذاته ډیموکراسي نه ده زده کړې. او په غربي نړۍ کې هغه تاسې وینو ډیموکراسي د وینو او اوبو او جنګونو څخه راولاړه کړله، او زده یې کړله، او کرا کرا پاخه شوله، او دې مرحلې ته ورسېدل. زموږ په ټولنه کې پخواني رئیس جمهور کرزي او دغه رقم زموږ پارلمان د سیاسي واقعي ګوندونو مخه کوم چې په اساسي قانون کې دي چې دوی باید د ارزښتونو پروګرامونو درلودونکي وي، نظامي ډلې ټپلې ونه لري، د خارج سره رابطه ونه لري، او د بلې خوا څخه د قوم مذهب سیمو پر اساس جوړ نه شي، دوی دې ته مرسته ونه رسول. قوانین یې داسې پاس نه کړل چې ګوندونه رشد وکړي، او داسې نظارت بنسټونه یې پر جوړ نه کړل چې به دوی سره مرسته وکړي چې خپل ترکیب خپل پروګرامونه د اساسي قانون پر اساس اصلاح کړي. دوی په دې کې تاوان لیده. نو ځکه زه وایم دا د افغانستان خلک او زموږ کلتور نه دی چې سیاسي ګوندونه ته وده ورنه کړو. دا د دولت او د تقنیني قواوو نه مرسته وه چې موږ سره حالت رسېدلي چې سیاسي ګوندونه مو
د سیاسي چارو په او په افغانستان کې د جمهوریت او جمهوري ارزښتونو د پرمختګ فعال یونس فکور زیاتوي. اوس هم په افغانستان کې ځینې محدودیتونه شته، خو مطبوعاتو او رسنیو ډېره وده وکړه.
مطبوعاتو په بخش کې په دې جرلس کولو کې افغانستان د بین ملي ټولنې په مرسته ډېر انکشاف وکړي، وده یې وکړل. سربېره په دې چې موږ اوس هم مشکلات ورته شته چې ځینې دولتي چارواکي کله کله د خپل بنجیزونه لګوي، اطلاعات نه ورکوي رسنیو ته. دا اوس د اطلاعاتو د ورکولو قانون لاسوغام په جنجالو کې دی. ولې بیا هم خصوصي سکتور په خبر رسنیو کې او مطبوعاتو کې ښه وده وکړه؟ ښه ځای نیولې تلویزیونونو، راډیوګانو، اخبار، مجلې.
نړیوال ټولنې او نړیوالو ادارو په خپلو بېلابېلو رپورټونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي، او په تېرو 14 کلونو کې د هغوی د حقونو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي. د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي، نو په تېرو 14 کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
د پالیسۍ د لیوندر د افغانستان د اساسي قانون لري، ولې تر افغانستان کابینې پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري، د ښځو ورده په دولت کې، د ښځو ورده په مدني ټولنه کې، د ښځو ورده په رسنیو کې، د ښځو ورده په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې، زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکی لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري، او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي، او هم چنان هغه مدني لدې او کوم اتحادیې او ګروپونه چې د ښځو لپاره کار کوي، هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
د افغانستان د ښځو شبکې مشروي په نړیواله توګه افغانستان د ښځو لپاره ځینې تړونونه او کنوینشنونه لاسلیک کړي دي.
دغه لاسته راوړنې اساس موږ کولای شو چې خپل اساسي قانون وایو، او هم چې د بل طرف هغه بین المللي کنوینشنونه چې افغانستان د یو دولت په صفت نړیواله ټولنې سره تایید کړی دی، لکه د امنیت قطعنامه 1325 چې هغه افغانستان دولت فعلاً په عملي پلان باندې کار کوي، چې هغه اساسا په دنیا کې هغې ته مدر ډاکومنت یا یو مورنی سند وایي، چې هغه د ښځو په ورده په مختلف سکتورونو کې ښځو ته اجازه ورکوي، یا یو تسهیل کننده ده یا اکادمي اساس دی. چې دغه دې په خاطر زه دلته یادوري کوم چې د نړیواله ټولنه، چون هغوی هم ضرورت لري یو ابزار ته چې وشي کولی چې د افغانستان دولت سره کومک وکړي، او دغه بین المللي قطعنامه یا نور قانونونه چې افغانستان لکه سیدا د خشونت یا د تاوتریخوالي د محو کنوینسیون د ښځو د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر یوازینی فزیکل یا لاسته راوړنه چې د افغانستان دولت او د نړیوالې ټولنې په حمایت سره موږ لرو، هغه قانون دی چې فعلاً ډېر زیات کیسونه دي چې د هغې په اساس باندې ارزیابي کېږي یا
خو پر دې هر څه سربېره ساپی فکر کوي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره هومره کار نه دی شوی څومره چې په کارو، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د ټول هیواد پر تلا یوازې مرکزونو ته وه.
هغه ورته چې په افغانستان کې باید کار شوی وای، د ښځو لپاره هغه ورته کار نه دی شوی. یعنی د پالیسی لیول کې موږ ډېر شیان لرو، مګر زموږ حلقات همیشه مراکز ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون په لیول باندې وو، موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل، هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی، مګر موږ کولی نه شو په 14 کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زمده کړی.
د بېلابېلو نړیوالو رپورټونو په اساس په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپی وایي په تیرو 14 کلونو کې په دې لړ کې هم ډېر بدلون راغلی دی، او دا چې د افغانستان اصلي کلتور او فرهنګ هیڅکله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله، خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخ کې نه هم تحصیل کرده خلک وو، فکر خلک وو، هغه خلک د مخ کې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه 14 کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې، زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې 50%، مګر زه به دومره وایم چې چون زه مشخص یو اساس یا سټیټیکس یا نمبر ځان سره نه لرم، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په 24 ولایاتو کې زموږ اعضاوې دي، او موږ فکر کوو چې تقریبا د 10 نه نیولې تر 15 لا 40% خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتب ته ولیږي، په وړکتوب کې دیو باید ودونه ولیکي. د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نه وو.
ساپی وایي 14 کاله مخکې په کلیو کې ښځو خپلې لوڼه ښوونځي ته یا نه استولې، او یا یې د هغوی د تعلیم اسانتیاوې نه لرلې، خو اوس ډېرې میندې خپلې لوڼه سکولونو ته استوي.
موږ ضرورت لرو، وخت ته دور هم ضرورت لرو، ولې کار شوی دی، نتیجه موږ لیدلې دی، موږ په ارتباط کیو چې کله ولایاتو ته ځو. فرض مثال یوه ښځه ده چې موږ ګورو چې 14 کاله مخکې هغه یو ښځه وه چې ټول لورګانې په کور کې وې، اگر چې ته نن وګورې د هغې ښځه د ګور به مکتب ته ځي، 12 صنف کې ده، خپل وسی به هغه ښځه ساتي، دا به غواړي د هغې د ګور یو معلمه شي. نو دغه خپله یو بدلون دی.
په افغانستان کې د ښځو د روغتیا په برخه کې هم ستونزې موجودې وي. د حسینې ساپۍ په خبره دا ستونزې اوس هم شته، خو حالات د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې پرتله ډېر بدل شوي دي، او اوس په کلیو کې هم روغتیایي اسانتیاوې تر څه حده موجودې دي، خو د ښځو د لویو صحي مسالو د تشخیص او درملنې لپاره د ټول هیواد په کچ نیمګړتیاوې موجودې دي.
د صحت په سکتور کې کار شوی دی، ولې چې موږ تقریبا
تقریبا فیلان د فکر کوم درې سره یا سبا د درې سره قابلیت لري په ولایاتو کې مګر هغه هم کافی نه ده خزته ولی چې موږ یو مشخص احصایه لرو چې څومره خزه په کوم سمت کې یا په کوم ولایت کې موږ څومره خزه لرو او دغه قابلیت چې مثلا موږ لرو هر قابله څومره خزه ته رسیدګي کولای شو موږ یو مشخص میکانیزم یا یو مشخص سند په لاس کې نه لرو او بدون د دې نه مثلا هغه خزه سره چې موږ په ارتباط کې یو دغه تعداد چې موږ لرو دغه کافی نه دي زموږ ټول د نفوس ته یو ډیره مهمه خبره چې ده د خزو د سینې سرطان بخشلی چې هغې کې شبکه او نورې ښځې سږ کال یې موږ یو کمپاین هم لرل چې اصلا